السلام علیکم له غرمینه مخکله سپچیدی د ازادي رادیو د یو ساته پښتو خبرونه ز رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه د خبرونه په ترڅ کې اوري چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وايي په افغانستان کې د دې تړون د سرتیرو په زیاتولو فکر او غور کیږي. افغان حکومت وی تر دې دمه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پوځي تشکیلاتو د منحلولو پروسه نه ده پیل شوې. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه له ناجیه ساپې اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. په هلمند کې د امریکا سمندري عسکر وایي په دې سیمه کې د ثبات ټینګولو ته متحد دي. د سعودي عربستان چارواکو په مدینه منوره کې د تیر کال د 14 په تور شپږ سلویخت کسانو د نیولو خبر ورکړی. او د ایټالیا پخوانی صدر اعظم یو ځل بیا د دې هیواد د واکمن چپ منځلاري دیموکراتیک ګوند د مشر په توګه وټاکل شو. بشپړ خبرونه. د ناتو تړون عمومي منشي ینس ټولټنبرګ ویلي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو پر پیوړي کولو غور کوي. ټولټنبرګ پرون یک شنبه د جرمني له ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت د پوځیانو د شمیر پر زیاتولو غور کوي. ناتو تړون خي په جون کې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د ناتو د پمشي د غوث ملاتړ ماموریت اوس مهال د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې پر پروګرامونو کار کوي. په هلمند کې د امریکا سمندري عسکر وایي په دې سیمه کې د ثبات ټینګولو ته متحد دي. هلمند ته د تللي سمندري ځواک یو شمیر عسکرو ریوټرز خبري اژانس ویلي پوهیږي چې سخت حالت په مخ کې دی، خو دوی د ثبات ټینګولو لپاره مبارزې ته چمتو دي. د امریکا د سمندري ځواک یو عسکر جورج کالډویل چې مخکې هم په هلمند کې خدمت کړی پرون ریوټرز خبري اژانس ته په دې اړه وویل.
Absolutely, I was excited to come back because you know I have a lot of time.
دبیارا تک ته خوشحالم زکه ما په خو هم دلته خدمت کړه او زیات وخت مې په هلمند کې تیر کړی دی. موږ دلته ډیر وخت په پوزي ماموریت تیر کړ او په دې سیمه کې به ثباتي نشو زغملای. نو بیرته راغلی چې ثبات ټینګ کړو. نو خوشاله يم، هیله لرم چې په خواني آشنایان به مې بیا ووینم.
And coming back here and be able to help and actually stabilize the region is
د امریکا درې سوه سمندري عسکرو د شنبه په ورځ په هلمند کې خپل نوی ماموریت پیل کړ. په هلمند کې چارواکي وایي د امریکایي عسکر به له افغان ځواکونو سره د مشورې او تعلیمي پروګرامونو او د پوځي عملیاتو په پلان جوړولو کې مرسته وکړي. هغوی به یوازې د هلمند د نظامي شورا په غوښتنه په پوځي عملیاتو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. په افغانستان او نړۍ کې په زیاتو هیوادونو کې نن دوشنبه چې د می میاشتې لومړۍ نیټه سره برابر ده د کارګرانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې زیات کارګران د نورو ستونزو ترڅنګ له کمې تنخواه، د کار د ناوړه شرایطو او روغتي امکاناتو محدودیت نه شکایت کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي حکومت د کارونو زیاتولو او د کار شرایطو ښه کولو ته ډیره کمه پاملرنه کړې ده. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په ځینو مواردو کې ستونزې شته، خو د حل لپاره یې هڅې کوي. د سعودي عربستان چارواکو په مدینه منوره کې د تیر کال د 14 په تور د شپږ سلویخت کسانو د نیولو خبر ورکړ. په مدینه منوره کې تیر کال د جولای په میاشت کې د اسلام د پیغمبر جماعت ته نږدې په 14 کې سلور امنیتي ساتونکي وژل شوی وو. د 14 مسولیت هیڅ ډلې نه دی اخیستی، خو داسې ګڼل کیږي چې ښایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش پکې لاس درلود. داعش ویلي چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ باید له واکه لرې شي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس پرون د هغه هیواد د کورنیو چارو وزیر په حواله وویل چې په مشکوکو کسانو کې دو دیش د سعودي وګړي او سوالس بهرنیان دي. د سعودي د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې مشکوک کسان په جده کې نیول شوی دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد په هوایي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو شمیر خبره کړه. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ځواکونو په 2016 میلادي کال کې تر هغه وروسته چې داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې ونیولې، د دې ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړل. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې له هغه راهیسې لږ تر لږه 352 تنه ملکي وګړي د ائتلافي قواوو په هوایي حملو کې وژل شوي دي، خو دا شمیر له هغو ارقامو سره چې ځینې چارواکو سرچینو ځینې خپلواکو سرچینو خپاره کړي توپیر لري. په امریکا کې د ایرواس په نوم یوې ادارې ویلي چې لږ تر لږه 3000 ملکي وګړي له هغه راهیسې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په غیر عمدي ډول د ملکي وګړو په وژل کېدو خواشینی دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې ائتلافي قواوو د هوایي حملو پر مهال بشپړ احتیاط کار اخیستی، خو بیا هم په غیر قصدي ډول یو شمیر ملکي وګړي د حملو قرباني شوي چې دوی له کورنیو سره خواخوږي لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تیر کال په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست د ټاکنو پر مهال د دیموکرات ګوند د میلیونو د حق کولو پلان خی د چین له لوري جوړ شوی و. د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې د امریکا د استخباراتو د ادارې له معلوماتو سره چې وایي روسیې په دې مسله کې لاس درلود په ټکر کې دي. د امریکا له ټلویزیون سی بی ایس سره د ولسمشر ټرمپ پرونی مرکه کې هغه خبرو ته اشاره وشوه چې هغه تیر کال د جمهوری ریاست له دیموکراتي کاندید هیلری کلینټن سره په انتخاباتي مناظره کې کړي وي. ولسمشر ټرمپ ویل کېدای شي چې دا د چین کار وو، کېدای شي چې بیلابیل ډلې پکې وي. که چیرې څوک د حق کولو پر وخت ونه نیول شي، دا ویل به ګران وي چې دا کار چا کړی. د امریکا ولسمشر مخکې هم د هغه هیواد د استخباراتي ادارو د دې وینا په اړه شک څرګند کړی و چې کرملین تیر کال د متحده ایالاتونو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د هیلری کلینټن د بری د امکان د محدودولو لپاره د دیموکرات ګوند میلیونو د حق کولو او د پروپاګاندي کمپاین تنظیم کړی و. ولسمشر ټرمپ همداراز ټینګار کړی چې د میلیونو حق کېدو د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو پر پایلو اغیز نه درلود. او د ایتالیا په خونه صدر اعظم میتو رینزی یو ځلی بیا د هیواد د واکمن چپ منځلاري دیموکراتیک ګوند د مشر په توګه وټاکل شو. رینزی د ټاکنو په یوې پروسه کې چې شاوخوا 2 میلیونه کسانو پکې برخه اخیستې بریالی شو. نظر پوښتنې ښیي چې نوموړي احتمالا 50% کې رایې ګټلې دي. 20 کلن رینزی په 3 دسمبر میاشت کې وروسته له هغې له صدر اعظم استعفا وکړه چې د یوې ټولپوښتنې په ترڅ کې په پارلماني سیستم کې د بدلونونو لپاره د نوموړي پروګرامونه رد شول. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ناتو سرمنشي وایي دا تړون په افغانستان کې د خپل سرتیرو په زیاتوالي فکر کوي. په دې خبرونه کې دا هم اوري چې یو شمیر سیاسي څیرې، ګوندونه او د غراس سیاسي چارو کارپوهان هیله مندي چې له دولت سره د حزب اسلامي د مشر حکمتیار یو ځای کېدل به په افغانستان کې د سولې پروسې او د طالبانو سولې ته طالبانو راتګ ته زمينه برابر کړي.
که حاضر چې خو ډېر ښه به وي، ضرورت خو دې ته داشته چې هر سړی د صلح په باب باندې حرکت وکړي او هغه د افغانستان په ګټه وي او د دې ملت په ګټه وي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، نن د مای لومړۍ نیټه په نړۍ کې د کارګر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په افغانستان کې د بیکارۍ د ستونزې په اړه مفصل رپورټ هم په همدې خبرونه کې اورېدلی شئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه، د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه او د ګوډي اچار.
د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکیو برخه اخیستې وه.
آزادی رادیو په اف ام 100.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په واضح ډول اوریدلی شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وايي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په پیاوړه کولو غور کوي. ستولتنبرګ پرون له یوې جرمني ورسپانې سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې. هغه ویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته ګوري او هلته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو پوځیانو د شمیر په زیاتولو غور کوي. تمه ده چې د روان کال د جون تر میاشتې پورې په افغانستان کې د ناتو تړون د ځواکونو د زیاتولو په اړه وروستۍ پریکړه وشي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د امریکا کانګرس ته ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال زرګونو نورو پوځیانو ته اړتیا لیدل کیږي. د موضوع جزئیات د فرشتي جلال زی په رپورت کې ورو.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون ویلي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو پر پیاوړي کولو غور کوي. ناتو په افغانستان کې له وسلوالو سره په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې مرسته کوي او مشورې ورکوي. یان ستولتنبرګ له جرمني ورسپانې ویلت ام سونتانګ سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته په پام د ناتو 28 غړي هیوادونه هلته د خپلو پوځیانو د شمیر پر زیاتولو هم غور کوي. اوسمهال ناتو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې لشته لږه 10,000 عسکر لري. د عسکر په پوځي عملیاتو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته مشوره ورکوي او د عملیاتي پلانونو په جوړولو کې مرسته ورسره کوي. د جرمني ویلت ام سونتانګ ورسپانی د ناتو د عمومي منشي په حواله لیکلي چې دا تړون به د روان کال تر جون میاشتې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د زیاتولو او د هغوی د ماموریت د تمدید په اړه پریکړه وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکلسن د روان کال په فبروري میاشت کې د امریکا کانګرس ته وویل چې په افغانستان کې اوسمهال زرګونو نورو پوځیانو ته اړتیا لیدل کیږي. جنرال جان نیکلسن کانګرس ته په وینا کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې ماموریت له بنبست سره مخامخ کېدلای شي. د افغانستان جګړه د امریکا د متحدو ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. امریکایي ځواکونو په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې په رسمي ډول خپل جګړه پای ته ورسوله. رپورټونه وايي په افغانستان کې له هغه راهیسې د وسلوالو طالبانو حملې زیات شوې او ملکي تلفات لوړ شوې دي. په افغانستان کې ورستۍ سره حمله په بلخ کې د ملي اردو په 209 شاهین قلی اردو وسو چې لشتلجه 115 تنه پکې ووژل شو. د حملې زیات قربانیان د ملي اردو منصبداران او عسكر وو. د امریکا د متحدو ایالاتو نوې ادارې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د لمنځولو هوډ یې کړی څو نه مخکې خپل تر ټولو ستر غیر اټومي بم د داعش پر وسلوالو استعمال کړ. د بل پلوه د امریکا د متحدو ایالاتو 300 سمندري عسکرو د رواني ونې په پایل کې په هلمند کې خپل پوځي ماموریت پایل کړ. د امریکا د سمندري عسكر هم د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې په هلمند کې ځای پر ځای شوې دي چې په اساس کې به افغان امنیتي ځواکونو ته مشورې ورکوي او د هغوی د روزنې پروګرامونه به پر مخ بیایي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ له جرمني ورسپانې سره په تازه مرکه کې ویلي چې ناتو تړون غواړي په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزه کې خپل رول پیاوړی کړي او د افغانستان د سیمه ایزو امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرامونو پر پراخولو غور کوي. یان ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان او عراق د ماموریت ترڅنګ د زیات کار توان لري.
د فرشته جلال زی پراپور کې مو وریدل چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په دشمیر په زیاتولو غور کوي. تمه ده چې په افغانستان کې د ناتو د پوځیانو د زیاتوالي په اړه تر راتلونکي جون میاشتې پورې پریکړه وشي. ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان حکومت وی تر دې دمه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پوځي تشکیلاتو د منحلولو پروسه نه ده پیل شوې. د ولسمشر مرستیال وین دوا خان مینپال د یکشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې کابل ته د ښاغلي حکمتیار له راتګ وروسته به دا پروسه پیل شي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي یو وین حشمت الله ارشد ویلي چې هر هغه څه چې په دواړو غاړو پورې د دواړو غاړو په موافقه پورې اړه لري هغه به ترسره کیږي. نور حال له کابل د اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اورو.
که څه هم تمه و چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته به د دغه حزب ټول پوځي تشکیلات منحل شي، خو ولسمشر ماڼۍ وایي چې کابل ته د حکمتیار له راتګ سره سم به دا بهیر پیل شي. د ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینپال د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د شوي تفاهم لیک لمخې د دغه حزب ټول جنگي وسایل او وسلې راټولېږي.
وسلوال کسان وسلی را لطولی او حقا کسان شی پا امنیتی و دفاعی ارگانونو که دکار کولو میار پرکی هغه به په هلتج او له نورو کسانو څخه به وسلې راټولېږي او پر دې باندې هوکړه شوې.
د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک په اتمه ماده کې راغلي چې د دغه تفاهم لیک له رسمي اعلان وروسته به حزب اسلامي د اعلان په کولو سره خپل ټول پوځي حرکتونه ودروي او خپل ټول پوځي تشکیلات به منحلوي. خو د بلخ ولی عطا محمد نور د مجاهدینو د بریا د 15مې کلیزې په ویاړ په یو جوړه شوې غونډه کې ویلي داسې اوریدل کېږي چې په بلخ کې په حزب اسلامي پورې تړلو کسانو نه یوازې دا چې خپل وسلې دولت ته نه دي سپارلي بلکې دوی ته نورې وسلې او پوځي تجهیزات هم ورکول کېږي. له دې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي باصلاحیته استازي امین کریم ویلي و چې د دې حزب د غړو بې وسلې کول د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک برخه نه ده، خو ژمنه یې کړې وه چې د حزب پوځي برخه به منحل کېږي. حزب اسلامي په افغانستان کې د خپلو وسلوالو کسانو دقیقه شمیره نه ده په ډاګه کړې، خو له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي چې لا هم د دې حزب یو شمېر وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې فعالیت کوي. په بغلان ولایت کې د حزب اسلامي یو سیمه ییز قومندان میرویس ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې 1500 نفری وسلوال ډله لري. دی ویلي طالبانو د خپلو سیمو د ساتنې په هدف کسان تیار نه دي چې خپل وسلې تسلیم کړي. د لغمان د ولی ویان سرحدي ځواک هم ویلي چې د حزب اسلامي وسلوال ډله لا هم په دې ولایت کې پوځي فعالیتونه کوي. د حزب اسلامي باصلاحیته استازي محمد امین کریم ویلي په لغمان ولایت کې شاوخوا 3000 جنگیالي لري. په ورته وخت کې د حزب اسلامي یو ویان حشمت الله ارشد وی د هیواد نام نه حالاتو ته په کتو د دغه حزب وسلوالو خپل وسلې نه دي تسلیم کړي، خو دی وی هر هغه څه چې دواړه غاړې پرې هوکړي تر رسیدلي عملی بڼه به غوره کړي. دی وی تاسو ډاډه اوسئ چې کابل ته د ښاغلي حکمتیار پر راتګ سره به ان شاء الله هر هغه څه عملي شي چې حزب اسلامي ژمنه کړې ده. هیڅ ستونزه نشته. یو شمیر سارون کی وای هر ګوند چې پوځي فعالیتونه ولري د نظام او ملت لپاره سترګواخ بلل کیږي. لدې ډلې بشیر حاتف وای د دولت د امنیتي ارګانونو له چوکاټه بهر وسلې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو درامنځته کیدو لامل ګرځي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د اکرام الله اکرام په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان حکومت وایي تر دې دمه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پوځي تشکیلاتو د منحلولو پروسه پیل شوې نه ده. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راتلل به د دې لامل شي چې نورې مخالف وسلوالې ډلې هم د سولې له بهیر سره یوځای شي. ښاغلي قاسم یار د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار شخصیت او نفوذ به پر وسلوالو مخالفانو مثبت اغیزه ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره د بشر د حقونو د روپۍ کمپاین مشر وایي چې حکمتیار غواړي کولای شي چې یو شمېر ناامنیو ته د پای ټکی کېږدي. سباون کاکړ پې ریپورت لري.
د سولې له بهیر سره د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل د ډیرو حکومتي چارواکو او سیاسي څیرو په وړاندې د هیلو یو دروازه پرانیسته. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې په یو شمېر مخالفو وسلوالو ډلو کې د ګلبدین حکمتیار نفوذ او شخصیت د دې لامل کېدلی شي چې دغه مخالفې ډلې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که د دولت هر مخالفه وسلواله ډله غواړي چې د افغانستان فضا د باروتو له بوی او د ډزو له غږونو خلاصه شي، نو د ګلبدین حکمتیار په څیر دي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د وای د حکمتیار خپل شخصیت او د دوی د حزب نظم او انسجام دا ټول هغه څه دي چې یو ځای کېدل یې شی اغیز درودلی شي. باور لرو چې کنن نوی بل ورځ نور وسلوال مخالفین هم متوجه کیږي چې قانوني غوښتنې یوازې د سولې سره د یو ځای کېدو لپاره پوره کېدلی شي. شغل حکمتیار روسل هغه چې د تیر کال په میزان میاشت کې ل افغان حکومت سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ د ثور پر نه هم نیټه د شنبه په ورځ په لغمان ولایت کې راڅرګند شو چې د یکشنبه په ورځ بیا ورته په ننګرهار کې حکومتي هرکلی وویل شو. حکمتیار په خپلو خبرو کې له وسلوال طالبانو څخه وغوښتل چې د هیواد د امنیت لپاره ګامونه واخلي. د ولسمشر تر څنګ اجرایي رئیس او یو شمېر نور چارواکو او سیاسي څیرو د حکمتیار وروستۍ خبرې ستایلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره د بشر د حقونو د اروپایي کمپاین مشر نورالحق نسمي ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي شخصیتونه باید د حکمتیار له راتګ څخه ملاتړ وکړي. ښاغلی نسمي زیاته کړه چې که حکمتیار وغواړي کولای شي یو شمیر امنیتی ستونزې له منځه یوسي. د وای د اسلامي حزب لرغونتوب او د حکمتیار شخصیت ته پکتو دوی کولای شي چې یو شمیر جنجالونه او امنیتی ګواښونه له منځه یوسي.
امنیتی افغانستان حل بسازه.
په ورته وخت کې د وسلوال طالبانو یو پخوانی مشر سید اکبر اغا د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله نه لري چې د ګلبدین حکمتیار اتک به د سولې له پروسې سره د وسلوال طالبانو پر شرطونو مثبت اغیز ولري.
که حاضر سي خو ډیر ښه به وي، ضرورت خو دې ته داسته چې هر سړی د سولې په باب باندې حرکت وکړي او هغه د افغانستان په ګټه وي او د دې ملت په ګټه وي، د مسلمانانو په ګټه وي، یو اسلامي طریقه وي، هغه خو ډیر ښه ده چې هر څوک یې ومني. خو زما فکر باندې چې د دوی په مابینځ کې تر اوسه پورې د جوړجاړۍ خاص نه دي راغلي، زه خپل زما نظر داسې مطمئن نه یم.
د وسلوال طالبانو دغه پخوانی چارواکی وایي چې د خبرو میز ته د طالبانو د کښېنستلو یو مهم شرط له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. د نوموړي په خبره تر اوسه وسلوال طالبان له خپل دغه دریځه په شا شوي نه دي او دغه ډله به د بهرنیو ځواکونو په شتون کې د سولې له بهیر سره یو ځای نه شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسي بیکره چې محکمې لخوا
کې. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ رسپانې لوستي او د مهمه مقالو ځینې برخې دروروي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې په ننګرهار کې د حزب اسلامي د وشر ګلبدین حکمتیار د تیرې ورځې د سرګندونو په اړه یو شمیر مطالب لیکلي دي. سرنوشت پلواکي ورسپانې د نوموړي د تیرې ورځې سرګندونو ته په اشاره سره لیکلي چې حکمتیار اوس تر بل هر چا د طالبانو د اوستر مخالف په توګه را څرګند شوی دی. سر مقاله لیکونکي لیکلي دي حکمتیار دا دریز هغه هیلې تر خاورو لاندې کړي چې نوموړی به طالبان سولې ته وهڅوي او یا به منځګړتوب وکړي. د سر مقاله لیکونکي باور اوس د طالبانو په وړاندې د حکمتیار عبدالرب رسول سیاف او د ملي وحدت حکومت دریزونه یو شان دي. په سر مقاله کې راغلي چې ښاغلی حکمتیار د طالبانو د تورونو په وړاندې غبرګون نه ښیي، بلکې د ولس د راټولولو او د افغانستان د ژغورنې لپاره دې هڅې او کار وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ننګرهار په غونډه کې چې د حزب اسلامي مشرته د حکومتي خراغلاس غونډه وه، د افغان ولسمشر د دوهم راستیال سرور دانش خبرې راخیستې دي. هیواد لیکلي چې ښاغلي دانش په دغه غونډه کې خوښي څرګنده کړې چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک بریالی شو او د نوموړي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار ته خراغلاس ویلو. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي دانش ویلي د دې تفاهم لیک پلي کېدل آسان کار نه و او په افغانستان کې دننه او بهر یو شمیر کسان ول چې د یاد بهیر پرمختګ نه وخ. په مطلب کې دا هم راغلی چې ښاغلی دانش د حزب اسلامي له مشر غوښتي چې یو بل ته باید لاسونه ورکړو او افغانستان ته تلپاتې سوله راولو. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې د حزب اسلامي مشر تر شل کلن غیابت وروسته اوس درون مسؤلیت لري او کولی شو ووایو چې تر پخوا له سخت ازمون سره مخ دی. په مطلب کې راغلي چې دا را څرګندېدل تر څلوېښتو کلونو جګړې او شل کاله غیابت وروسته د ښاغلي حکمتیار نبوغ او سیاست نندارې ته وړاندې کوي. د مطلب لیکوال لیکلي کچیرې د حزب اسلامي مشر له دغه آزمون بریالی ووزي خطرخه که ننو غیابت یې ځکه ښه و چې خلاص موټی یې شانه ولیدلی. په مطلب کې راغلي چې د حکمتیار وروستیو خبرو وښوده چې نوموړي فکري انعطاف پذیري منلې او په یو لوی دیني فکر رامخته شوی چې ټولو افغانانو ته د دین، مذهب او بېلابېلو باورونو پرته مساوي حق غواړي.
د بیکاری د ستونزې په اړه مفصل رپورت اوري. د دوشنبه ورځ یاد د مئی اوله نن د کارګر نړیواله ورځ ده. اوزګارتیا له هم په افغانستان کې یو عمده ټولنیز ستونزه ګڼل کیږي. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه حکومت تورنوي چې د کار فرصتونو په ایجاد کې زیات عملی کارونه نه دي کړي. ګاونډي هیوادونو او اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت یو دلیل په افغانستان کې بیکاری خودل کیږي. صالح محمد صالح په مفصل رپورت لري.
د سرپل ولایت اوسیدونکی سید حسین یو له هغو افغانانو دی چې 2000 کیلومتر فاصله یې وهلې او د کار روزګار لپاره ګاونډي هیواد ایران ته تللی دی. حسین د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې بیکاری او ناامنۍ مجبور کړ چې له خپل هیواد څخه ووزي.
څنګه چې مجبور وو زموږ په سیمه کې جګړه وا کارونه نه و مجبور شوم ایران ته راشم کله چې کار نه وی د خړول لپاره هیڅ نه وی مجبور کیږي په کار پسې ولاړ شي
سید حسین وای دولس کاله کې په ایران کې کار کوي اول په قم شهر کې وو اوس د اصفهان په یو لری پرته سیمه کې ژوند او هملته کار کوي دغه په خبره یوازې په دې سیمه کې شاوخوا 300 افغانان ژوند کوي چې هغه هم د کار په نیت هلته اړول دي پیران کې ډېرې افغانان په ساختماني او زراعتي چارو کې په کارونو بوخت دي له 2015 میلادي کال راهیسې په زرګونو افغانانو د آسیا او اروپا په خطرناکو لارو غیر قانوني مهاجرت مخه کړې ده د امنیتي ګواښونو ترڅنګ بیکاری هم د افغانانو د مهاجرت بل دلیل ګڼل کیږي چې دوی اړ ایستي اروپا او ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ سي د کابل دو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې بیکاری لا هم په افغانستان کې عمده ستونزه ده
اغه څوک چې ماستری اغیسته ډیپلومي اغیسته هغه د پاره کار نشته ده اغه څوک چې واسطه لري د هغه د پاره کار شته ده په امریکای نشته موسسات نشته شرکتونه نشته
زه ټیکسی باندې ما کار لو سم 500 کار نه دخل نو بس دا بیکاری د سیا ټیکسی لره ما کار دا سم مزدور کاران ته به خل سره کار نه پیدا کی حکومت سی حکومت ول به بیکاری او کار بو کارخانه به یار زه حکومت دا غواړم بس دا کوم پیسې له خارج ناراضي او هغه سم کار باندې ولګي کارخانه جوړ کی مزدوران ته کار جوړ کی
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه په دې باور ده چې په هیواد کې بیکاری په زیاتېدو ده او حکومت د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی خو د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په هیواد کې د وزګارتیا اندازه 6% کمه سوې ده د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار اوین عبدالفتح احمدزی ازادي رادیو ته وویل
او شو خو سپک خلنه د کچې تر دې مرحله پر رسیدو سره د کوم سرویس موږ سره دا په تاسو سره کړی دا زه هیله من چې ان شاء الله چې دا کچې نور هم پر رسیدو ده او زموږ قدرمنو په وادو ته به کار زمینی نور هم لا پر رسیدو
دا چې په افغانستان کې تر دې مخکې کلونو کې ولې د بیکاری اندازه ناڅاپه لوړه شوه شغلی احمد زای وایي
له 2013 کال راهیسې په څنګه نړیوال د خبرو په افغانستان کې فعالیت درلود بانک کول په اوګست مې د بهرنیو ځواکونو د افغانستان وبسل په تاسو څنګه چې موږ په دې وخت کې وڅات یو میلیون کسان څنګه مهاجر وو دوی هم هغه وتر ستنه شول د دې فریق کچ از موږ ډیره ځات لور وسول
د کار ټولنیزو شهیدانو او مالیلونو چار وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې حاضر ده یو میلیون او اتلک افغانان مطلق وزګار دي خود افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه بیا د وزګارو افغانانو شمیر تر دې زیات شي د دې ټولنې رئیس معروف قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې حکومت په دې برخه کې په نه پاملرنې تورن کړ
په دې پروسو کې تر هغه چې څوک واسطه ونه لري دوی د قانون او اصولو خلاف ورڅخه خپل آزموینه اخلي په دې بهیر کې نه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه د اداري اصلاحاتو کمیسیون ګډون لري دوی چې هر ورځ وغواړي بیل دي چې د کار قانون په پام کې ونیسي په ځینو ادارو کې کسان وزګاروي
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه او ځینې څارونکي وایي بیکاری او د کاری فرصتونو نه موجودیت سختریزو ډلو ته چانس پلس ورکوي چې ځینی وزګار ځوانان خپل لیکو ته جلب کړي د دې په خبره بیکاری د ځینو نورو ټولنیزو ستونزو سبب سوی هم ده او له کبله ځینو ځوانانو نشو او نورو ناوړه کړونو ته مخه کړې ده
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
عزت الله الهام د لوګر له ازرې څخه په خپل سیمه کې وي طالبان به د حزب اسلامي د سولې نه عبرت واخلي ځکه چې حزب اسلامي ډیرو جنگي خو بل اخر خپل مسایل خبرو لارې د حل کولو پریکړه وکړه عبد الواحد مدقیق هم له لوګر نه سیمه سستول او د بیا د کار د کارګر د نړیواله ورځ په مناسبت سیمه سره وي چې حکومت د ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی ذکر شوی خپل سیمس کې ویل دي چې د هلمند بهرنیانو په هلمند کې د بهرنیانو په زیاتولو سره به جګړه نور هم پراخه شي فضل کریم له پکتیا ځاځي عرب للی کې خارجي ځواکونه باید افغانستان ته رانشي ځکه چې جګړه بیا پای ته نه رسیږي عبدالباری ظاهری له کندهار لیکي د حکمتیار خبرې بالکل سمې دي او دا ډېره خبره ده چې افغانان په خپلو کې راضي شي ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري په اف ام 100.5 چپه په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر او بجو پر په واضح ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام په انټرنیټ کې زمنګ پته یا ادرس ده. دوستانو لسیمه بجې کیدون کې د افغانستان سیمه او د نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز لناجی حساب یې اورو.
د ناتو تړون عمومي منشي یانس ټولټنبرګ ویلی په افغانستان کې د خپلو پوځیانو پر پیوړی کولو غور کوي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې پر داعش وسلوالو برید کړی او چارواکي وایي په دې برید کې 8 داعش وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان او د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې نن دوشنبه چې د می میاشتې لومړۍ نیټې سره برابر ده د کارګر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د سعودي عربستان چارواکو په مدینه منوره کې د تیر کال د 14 په تور د شپږ سلویخت کسانو د نیولو خبر ورکړی. د امریکا دفاع وزارت په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد په هوایي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو شمیره خبره کړه. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دغه راپور په اساس لږ تر لږه 325 تنه ملکی وګړي وژل شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تیر کال په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست د ټاکنو پر مهال د دیموکرات ګوند د میلیونو د حق پلان ښایي د چین له لوري جوړ شوی و. او د ایتالیا په خونه صدر اعظم میتورینزی یو زلیبیا د دې هیواد د واکمن چپ منځلاري دیموکراتیک ګوند د مشر په توګه وټاکل شو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو د خبرونې پاتې برخه دوونیزو پروګرامونو د لوبل میدان ورزې شي خبرونې او ګړې اچار تفریحي پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې.
السلام علیکم. د سپورت درنو مینوالو ستړي مسي په روانه خبرونه کې د دې اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د ملي اولمپیک کمیټې لستر سلاکار آرین خیبر سره مرکه واوري چې وایي یو شمېر چارواکي د ورزشکارانو مخې ته خندونه جوړوي.
دولت مستقیم مداخله د ورزش په چارو کې ورزش قاقرات یو بوت ورزش په شاته کوي.
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به د وشو ملي ټیم لوبغاړي حکمت الله خیرخوا هم درو پیژنو.
دولس کال کېږي چې ورزش کوم لاس کال کېږي چې وشو تمرین کوم
او د خبرونی پروستی چې بو کې به په دې اړه معلومات واوري چې د کرکټ ملي ټیم پر دوه لوبغاړو هندستان هیواد یو کوچنی فلم جوړوي. خو په پیل کې د تیرونی مهم سپورتي خبرونه لرو. په سپورتي خبرونو کې به واوري چې د بلخ د ګل سرخ جام د تکواندو په سیالیو کې د کابل د میر احمد لوبډلی لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ لنډیز خبرو واوري چې د کرکټ د میلیون لیگ سیالیو په شل اوریز لوبه کې د 13 ډیفندر لوبډلی د کابل کینګز د کرکټ لوبډلی ته د درې منډو په توپیر ماتې ورکړه. او په ورستی په زړه پورې خبر کې به واوري چې په پاریس کې د رګبي لوب یو لوبغاړی لوبڅار په سکو وهلې دي. پوره خبرونه د بلخ د ګل سرخ جام د تکواندو په سالیو کې د کابل د منیر احمد لوبډلی لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د تکواندو بیلی لوبډلی روزونکي بشیر ترکی ازادي اړې ته ویل چې په دغو سالیو کې د ننګرهار لوبډلی دوهم د بلخ لوبډلی دریم او د هرات لوبډلی څلورم مقام خپل کړ. شالی ترخیل وایي چې په دغو سالیو کې د 19 ولایتونو څخه د 22 لوبډلو لوبغاړو د لومړي ځل لپاره په پرمختللو جامو او وسایلو سمبال لوبه وکړه. د کرکټ د میلیون لیگ سیالیو په شل اوریز لوبه کې د 13 ډیفندر لوبډلی د کابل کینګز د کرکټ لوبډلی ته د درې منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ویل چې لوبه لومړی د کابل کینګز پیل کړه او د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 203 منډې هدف وټاکه. خو د 13 ډیفندر لوبډلی د شپږ لوبغاړو په سوځیدو سره هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. د 13 ډیفندر تیزو لوبغاړو بهار شینواري په دې لوبه کې 88 منډې او د راز وارث حق څلور تلویزیون منډي جوړ کړې. د دغه لیگ په لړ کې په ډیرو کې سنرایز سپینغار لوبډلی میوان رینجرز لوبډلی ته په 22 منډو ماتې ورکړه. او ورسته پزله پوی خبر دا چې په پاریس کې د رګبي لوب یو لوبغاړي لوبڅار په سوک وهلې د فرانسې د رګبي کپ سیالیو په نهمو پایلوب کې یو لوبغاړي فاول وکړ چې په نتیجه کې لوبڅار هغه ته له میدان څخه د وټلو جزا ورکړه چې په خبرګون کې لوبغاړي په لوبڅار د سوک گزار وکړ او لوبڅار به هوښ شو او په ځمکه وغورځید لدې سره د دواړو لوبډل لوبغاړو په خپل منځونه کې په جنگ شول او لوبه به نتیجه پاتې ورسیده محترم اوردونکو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي چې یو شمېر چارواکي افغان ورزشکاران پرمختګ ته نه پرېږدي د ملي اولمپیک کمیټې سر سلاکار آرین خیبر ازادي راډیو ټول چې اوس مهال د افغانستان ورزش د خرابېدو په حال کې دی او کدا کار دوام پیدا کړي لوی ستونزې به جوړ شي په دې اړه مې له ښاغلي خیبر سره مرکه وکړه او په سر کې مې په افغانستان کې د ورزش د حالاتو په اړه ورڅخه وپوښتل ښاغلي خیبر وویل
زه فکر کوم چې د دولت مستقیم مداخله د ورزش په چارو کې ورزش قهقرات یا بوت ورزش په شاته وکړي خو دوه درې کاله مخکې ورزش ډېر په ښه بڼه مخ ته روان و موږ د نړیوالو میدانونو په میړانه باندې د سرو زرو سپینو زرو د برنز مډالونه اخیستل په ټولو رشتو کې خوشنۍ سره چې بعضې کړۍ په دولت کې و چې هغوی نه غوښتل چې هغه خدای ورکړي هغه چوکۍ چې په ورزشو برخه کې دوی ته ورکړل شوې وي هغه ځینې واخیستل شي نو ځکه یې په توتیو د سو باندې لاس پورې کړو او یو مافیایي ګروپ دلته شته دی چې هغه نه غواړي چې ورزش دغه میدان ورزشکارانو ته وسپارل شي دوی د ورزشکارانو د وینې نه تغذیه کیږي د ورزشکارانو وینې زبیښي او د ورزش په نامه باندې دوی تجارت شروع کړی دی په نو په اساس باندې دولت هم بعضې تغییرات راوصل دی ورزش په رهبرۍ کې چې هغه مسلکی خلق نه وو خوشنۍ سره چې ورزش په دغه یو نیم دوه کالو کې بیخي خراب شولو بعضې حلقات د اجرایه رئیس حمایه کوي بعض حلقات ولسمشر حمایه کوي منظم استراتیجی دولت د ورزش مقابل کې اصلا نشته
جناب خیبر صاحب کداغ لړۍ همداشان دوامدار اوسي اخر به څه پیښ سي ورزش به کوم خواته ولاړ سي نتایج به څه وي
نتایج ډیر خطرناک دي اوس موږ ګورو چې دغه مډلونه چې خلک چې زیب مسابقات د خپل پیسو باندې دي او دا تصنعي مډلونه دي د دولت مرسته نشته موږ د اسلامي هیوادونو لوبي په مخ کې لو دي خوشنۍ سره دولت حمایت نه کړلو یو خاصه ډله چې هغه په نړیوال فدراسیون کې په نړیوال اولمپیک هغه رسمیت لري او یو وخت چې خپل کسان او د لوبه ته واستوي دولت هم مایه و نه کړل نه دغه مسابقات نه پاتې شولو زه فکر کوم چې د افغانستان ورزش هدا خپل لاس کول نور په کار دي چې بیرته عادي حالت راشي ای ورته د افغانستان ورزش سقوط خواته تللی دی ورځ په ورځ د ورزشکارانو زړه د ورزش نه توریږي ای ورزش کمیت کمیږي په کیفیت لحاظ په سقوط کې او په کمی لحاظ په سقوط کې دغه بدامنی مستقیم تاثیر کړي په ورزش باندې دغه انتحار او انفجار مستقیم تاثیر گذار دی په ورزش باندې ورزش ډیر خراب شوی دی او زه ډیر خوشاله یم چې د دومره کالونو چې خلکو زحمت وایستل لوبغاړو زحمت وایستل تکلیف وایستل دغه د هیڅ سره برابر شو
bale خیبر صاحب لاندو کې راته وایست چې د ورزش دغه حالت پر ورزشکارانو څه تاثیر کړی دی منفی تاثیر کړی دی معلوم خبر ده چې منفی تاثیر کړی دی که وزیر ته وایس چې دغه حالت به ورزشکاران کی مخاطب وزي او آیا د دې سبب بنسي چې ورزشکاران به د ورزش څخه زړه تور سي
زه یو تاسو ته مثال وایم دوه کاله مخکې درې کاله مخکې پار کلب ته چې نه وتلو 300 نفر به 2000 شاګردان درلودل زه خپل د افغانستان تکوندو ملي اکیډمي مشرتوب لرم موږ په 1990 کال کې اضافه دولس نفر نه موږ سپتنام درلودل هغه سپتنام او ساتیا نفر تر کې تشوي دی او هغه لکان چې واقعا پروفیشنل ورزش کوي پروفیشنل زده کړې کوي هغه راځي نور هم خلک ورزش ته زړه نه کوي ورزش تقریبا د سقوط په حالت کې دی او مستقیما ورزشکارانو پر روحیه باندې ډیر بد تاثیر کړی ځکه مسابقه نشته خارجي سفرونه نشته دی او دوی چې زحمت وباسي ته یقینا 50% د خپل صحت په خاطر 50% د ویاړ په خاطر چې هیوا ته ویاړ ورکړي کی بدبختانه چې دغه د ذهنیت د ورزشکارانو په منځ کې ډیر تقویہ شوی دی چې دولت ورزش نه حمایه کوي او د افغانستان لوبغاړي نه هیڅ په خارج کې لوبغاړي حمایه کوي دولت د طریق نه هغه ځای نه ورته منظم په اختیار کې ورکړل شي کیږي چې هغه ورزش وکړي په افغانستان کې بدبختانه چې عکس هغه ځایونه چې د ورزشکارانو دی هغه د زورواک د خونه غصبېږي ورځ په ورځ هر ورځ مثلا موږ په مکریانو کې کلب لرو د دې په ځای چې دولت موږ حمایه کړي د دې په کرایه کې موږ سره مرسته وکړي لاس چنده په موږ کرایه پورته کړي ده او دا خبره تر ولسمشر رسیدلې موږ بار بار ولسمشر ته ویلي اجرایه رئیس ته ویلي خوشنۍ سره چې دوی په خپل منځو کې اخته دي او د ورزش لړۍ ماسه به سنويشت پاتې ده
غواړم د ورسی سوال په لړ کې وپوښتم چې دغه بحران ته د پایتکی شول لپاره تاسو حکومت او تاسو مسول چارواکو ته سپارښتنه څه ده
زه فکر کوم چې ولسمشر باید قوي اقدام وکړي په دې برخه کې دوی د جنګسالارانو ټپکسالارانو هغه څوک چې ورزش ته واقعا نقصان رسولې دوی لاس د ورزش نه غوڅ کړي د سلقوي برخوردونه نه کوي د ادارې امور د چارو د ادارې د خوانه د دوی مسولین نه معرفي کوي پرې دي د ورزش دګر د ورزشکارانو ته پرې دي چې ورزشکاران په انتخابي ډول د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس وټاکي او هغه سي د ورزشکارانو د مننه باید د بدني روزنه او سپورت ریاست یو ښه پروفیشنل مسلکي سړی مخته شي دغه مشکلات پرابلمونه چې د ورزشکارانو په منځ کې د فدراسیونو په منځ کې دغه حل شي د دوی د پای ټکی باید کېښودل شي. د غیر د ورزش د افغانستان سقوط کوي او دا باید مسؤلیت مستقیم ولسمشر ته متوجه دي. ولسمشر به تاریخ ته ځوابګوي ویسي چې د افغانستان هغه ویاړلی ورزش چې موږ په منطقې په سطحه یو څه درلودل د ویلو دپاره هغه یې خراب کړلو او موږ داسې یو ځای ته ورسېدلو چې څه د ویلو دپاره نه لرو. موږ مستقیم حریفان په منطقه کې مثلا ایران دی په زرهاو برابره په زرهاو کراته د موږ د ورزش نه یوې په لوړه سطحه کې دي. همدغسې پاکستان چې په تاریخ کې دوی اولمپیکي مډال نه درلود همدې د اولمپیک مډال چښتنان شول موږ داسې پاتې شولو. خوشنۍ سره چې د افغانستان دولت دغه نقطې ته هیڅ متوجه نه دی او ورزش ورځ پر ورځ خراب شولو. زه بیا هم ولسمشر باندې کوم که ورزش دا رقم ورته دغه لړۍ ادامه پیدا کړي مسؤلیت مستقیم دته دی او دای په تاریخ ته ځواب ووسی.
د لوبو میدان خبرونه محترم اوریدونکو له حکمت الله خیر خوا سره آشنا سي.
زمانو حکمت الله دی خیر خوا تخلص کومه لس کال دوړ لس کال کیږي چې ورزش کومه لس کال کیږي چې وشو تمرین کومه او انځه کار کیږي چې د ملي ټیم غړی یم او سو مسابقه مې په خارجي مسابقه مې اشتراک کړی دی. یو مسابقه مې نمې د طلا مډال ګټلې او د سو مسابقه مې نور نشم کوای چې مډال واخلم. ورزشکار ارزو همیشه دا دی چې هر کله چې مسابقه کې هغه د باید د هغه د خواست دی چې په قهرمانی سکو کې ودرېږي. زه چې په کلب کې ځان شامل کوم په یو کانفو کلب کې وو چې هغه کلب دونه ښه امکانات نه درلود یو سقف درلود یو زمکی و نور شای پکی نه وو. نو اوس خوشحاله په دې یم چې خپل کلاب لرم او نور ځایونه کې زمونږ دوستان نور کسان چې کلاب لري ښه کلاب امکانات صحیح ده.
محترم اوردونکو وخت راورسېدی چې د کرکټ ملي ټیم د دوو لوبغاړو په اړه ډېر کوچني معلومات درکړو. په ورستوي کې داسې راپورونه خپره کیږي چې هندوستان هیواد غواړي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر دوو لوبغاړو باندې یو کوچنی مستند فلم جوړ کړي. دا چې دا فلم څه ګټه لري او د دې فلم پیغام به د کور دننه او د باندې څه وي دا بل اکرام الله اکرام څخه وپوښتو. اکرام صاحب رښتیا هم هند پر دوو افغان لوبغاړو باندې کوچنی مستند فلم جوړوي او کې جوړوي ولې جوړوي او دا به څه پیغام ولري؟
ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلي د هند دولت غواړي چې په دوو افغان کرکټ لوبغاړو محمد نبی او راشد خان باندې چې د محل دواړه د هندوستان په کورنۍ وستر سیالیو آی پی ایل کې لوبي کې د سن رایز حیدرآباد لوبډلې د پاره په دې باندې یو مستند فلم جوړ کړي. دا فلم د معلوماتو په اساس باندې دا فلم به په انګلیسي ژبه باندې جوړیږي او د کرکټ د پوهانو لنډې مرکې هم په دې کې وسی د دغه دواړو ځوانو افغان لوبغاړو په اړه باندې او د دې دواړو لوبغاړو د راشد او د محمد نبی د کرکټ د ژوند د لومړي سر نه تر دې وخت پورې چې دوی د کوم ځای نه پایل وکړو کوم ځای ته ورسېدل اوس هغه د آی پی ایل کې لوبي کې آی پی ایل د نړۍ یو لسترو لیګونو څخه دلته لوبي کې په دې باندې به دوی یو مستند فلم جوړي. د دې فلم لپاره هم دا اوس هند دولت فلمی کمپنی ته اعلان کړی دی پروپوزلونه جوړي وړاندیزونه ورکړي هند دولت ته. نو دا غي نور سبب یا معلومات کیږي چې دا فلم کومې فلمی کمپنی ته د جوړولو لپاره ورکول کیږي. د دې فلم طرح په هندستان کې افغان سفیر شهید محمد عبدالی او په افغانستان کې د هند پوخانی سفیر وړاندې کړی دی او د هند دولت له لوري نه منل شوې ده. د دې فلم په جوړولو سره چې راشد خان او محمد نبی په ژوند باندې جوړیږي دا دوه لوبغاړي دي چې دا د افغانستان د نوي کول د ځوان کول استازیتوب کوي. کلم چې په نړۍ کې د افغانستان په اړه فکر کیږي نو دلته د یو بد هیواد تصور وړاندې کیږي د یو جنگځپلی او د ترهګرو د مرکزونو د هیواد په توګه خلک فکر کوي. نو د دې فلم په جوړېدو سره تابن نړیوالو ته تا د نړۍ نورو ځوانانو ته یو فکر پیدا کیږي او غوي یوازې د افغانستان په اړه د سی فکر نه کې چې دلته جنگ دی دلته وژنې دي دلته انتحاریان دي دلته چاودنې دي دغه سې دوه ځوانو لوبغاړو په لیدلو سره دوی د دې هیواد دراتونکو په اړه فکر کوي چې د دې هیواد دراتونکو روښانه دي او د دې ترڅنګ د راشد او د نبی په سیر یو دوه پیاوړي کرکټ لوبغاړي لري چې هغه د نړۍ په سترو لیګونو کې لوبيږي
د شغلی اکرام الله اکرام څخه په مننه محترم اودونکو دا وز مردلو بل میدان ځانګړي خبرونه تر بیا چې زه سبا اون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضر یم د خدای په امان د سپورت د غروندې هم دا شان ګرمي شو نه ولري
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00422112345
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
وګوریتونکو سلام خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مونږ پیسې زیشي او نه مو هم په کورنۍ یو قوم کې څوک بیکاره پاتې شي خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خواندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جیدادونه او کدا هیڅ هم نه کیږي نو چاپلوسان او چالاکان شي چې د هرې پیښې او هرې پریکړې څرخ په خپل طرف راوګرځوي د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واوري
نتا خان
تورا بلبلا
او بیکار خان مصروف د خبرونو سرونه دغه دی
د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکيو برخه خسته به
د برطرفي او مقرري لوبه بیا پیل شو
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي
او د وکیل صاحب وروکې زوی چې د یو لسم ټولګي زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکيو برخه خسته به خبر زیاتوي چې څوکيو افسوس کاوه کې جبې دلودای نوس به غونډه نور هم شاندار کړي وا او د خپل سترګو لیدلې حالونه به بیان کړي وو همدارنګه څوکيو ارمان کوي چې کې جبې نه دلودای خیر دی کاش کې په خو حرکت کولای شوي چې تختیدلی وای او خپل دغه بی کسی او بی قدری نه وای لیدلې د شوروا او د چارو ماهرین وای څوکي هسي شکایتونه کوي ځکه شکر دی وباسي چې د بی احساس او بی هدف خلکو لکه ناستو بی غم دي
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د برطرفي او مقرري لوبه بیا پیل شوه کټ مټ لکه د لیو او اوزه لوبه خبر زیاتوي چې دغه د برطرفي او مقرري لوبه ډیره خوندوره وي ځکه له دې لوبې سره د اخترونو ډارولو او ګلان وړلو لوبې هم پیل کیږي او په دې ډول خلک په مختلفو ډولونو په دغو لوبو کې برخه اخلي او د خپل پښو ټینګولو هڅه کوي د لوبو سرتیمان هر یو کوښښ کوي چې لوبه په خپل ګټه پای ته ورسوي او د قدرت کاپ لاسته راوړي
در په دراجانس خبر را کوي چې ولسوال صاحب کندل خان د ولسوالۍ مزې په ولایت کې کوي. خبر زیاتوي چې ولسوال کندل خان خپل دیوان او دفتر او بار او بستره له ولسوالۍ څخه ولایت ته رالېږدولې او د امن په فضا کې د بودیجې تخصیص او پروژو پیسې نوش جان کوي او د والی صاحب شونډې هم ورغړوي. د ولسوالیو د چارو ماهرین باور لري چې ولسوالان که هم دغسې د ولسوالیو مزې په ولایت کې وکړي نو صحت ته به یې تاوان ورسیږي او دومره به چاخشي چې بیا به یې په کرند هم نشي پورته کولی، ځکه په ولسوالیو کې د سر د خطردار چاغېدو ته نه پرېښودل.
او وروستی خبر دا دی چې د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله. خبرونه خلاص په خلاص.
پخوا به کارپوهان او متخصصین په رادیوګانو او تلویزیونونو پسې سردرد ګرځېدل چې مرکه ورسره وکړي او مشهور شي، خو اوس هر یوه ته ځان ارستو او افلاطون ښکاري او نازونه کوي.
پراونه دی ولګله
نسب یو غږی کم دی
والی
ازکه چې کارپو صاحب دا یو ونی واده کوي خو رازینه نن بیا دراتلو ویلی دی ګوند را به شي ان شاء الله
د خبرونه د ناشر نه وخت نه شي
نسب لا یو ورځ بلم لرو و به شي ان شاء الله
ولی بل متخصص نشته
نه دا چرګو دا گیم دا یو متخصص دی ازکه چې له هالنډ په دې برخه کې ماستری راوړی دی
له ماستر کته کوم څوک نشته
نه صاحب دلته د چرګو د هګۍ څوک پوښتنه نه کوي ته د متخصص پوښتنه کوي اوس هم چرګ او هګۍ اوس له بهر راځي
کنه وی موضوع بدله کا
صاحب دا می څلورم ځل دی چې موضوع بدلوم او هر ځل یې له همدې عمله بدلوم چې کارپوهان واده کوي او راځي نه
ته کوشش وکړه چې ناوخته نه شي
ښه صاحب بلې اورئ له غرمې راډیو څخه مې تاسو ته زحمت درکړه صاحب هغه د چرګو د هګۍ په هکله مې چې مرکه درسره کوله صاحب ته وویل چې یو ساعت وروسته درځم کار درته پیدا شو نو صاحب دا به څنګه کو د خپرونې د خپرولو ناوخته کیږي یوازې همدا یې تا نظر ته ماتله ده دا صحیح ده چې هګۍ هګۍ ده او هر څوک یې پیژني خو تاسو په دې برخه کې ماستري لرئ ډېرې خبرې درته معلومې دي څنګه خیر دی که ناوخته هم راشئ پروا نه کوي خو چې نن راشئ سمه ده مننه د خدای په امان له غرمې راډیو نه کږه وږه خوږه زحمت درکوم
سلام له کږې وږې خوږې دې څه مطلب و پوه نه شوم
صاحب کږه وږه خوږه مې نوم دی
دا څه ډول نوم دی حیران دې کړم مانا یې څه ده
صاحب کږه وږه خوږه جلبۍ ته وایي هغه چې له اوړو جوړېږي په غوړو کې سره کیږي او په شربت کې خوږیږي
خا خا دغه د بازار جلبۍ یادوي
هو
دا نوم چا په ایښی
کوم پوهان به ایښی وي پلار مې په ما کې خوده
صحیح ده ښه نوم دی خدای دې ښه کړي
نو صاحب څه وخت راځئ
موضوع څه شی ده
موضوع خو مې درته ویلې ده صاحب د چرګې د هګۍ په باره کې معلومات دي
ښه خبره ده خو ما د زڼې د هګۍ په برخه کې ماسټري کړې ده او د زڼې او چرګې هګۍ د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري وخورې
خو دا به مو وخته راته ویلې وای سبا ته خپرونه خپرېږي
وبخښه چې په ما پورې اړه نه لري هغه د تاسې کار دی د خدای په امان
اوف اوس به څه کوم سبا ته خبرونه باید ولېږم. زه د دفتر له پیاده سره مرکه کوم، هغه به متخصص معرفي کوم. څوک یې پیژنې؟ ښایي د ده معلومات د هغه ماستر هم زیات وي. پرون یې چا ته د زړې او تازه هګۍ توپیرونه ورښودل، او هره ورځ یو تلی هګۍ هم خوري.
دغه پرک شیرم باورې
د کار سړی شاته کړي، غوړه مالان مخته شول. د کار سړی شاته کړي، غوړه مالان مخته شول، او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړی. د کار سړی شا تکړی، وړه مالان مخته شول، او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړی. ورنه راټول دي دغه څو چاپلوسان، د شګو دا کورکای قرار قرار ورانوي. وایي چې بیا یې درته ښه جوړوم. د کار سړی شا تکړی، وړه مالان مخته شول، او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړی.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، رڼا او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندز 1، او جلال آباد 3.
صاحبخانه خونه ده دوران چاري سمول بغوري د خپل راتلون کې د تاریخ له پانو د جنگ تور تکي په کول بغوري د پاک مينې په جذبه ساتل له صاحب د فکر جوړول بغوري زباجي هر قدم په سترګو خپل کړم زبٹ پات یا کسار شکنا زبٹ پات